آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي په هره میاشت کې کم از کم شل لکه دېرش لکه ویزې کینسل کیږي او په هرې ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د آزادی رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یو یم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفرې زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نوره مرسته زموږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا زموږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه زموږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. زموږ سره نور کومک نور بس نه ده شوي. زموږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړو. سلام علیکم.
د آزادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 365 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولی، نه موږ ته سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراته وي چلاوس وو، یو انچ اوبه 15 پاوه اوبه 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه د پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېرې هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو کچېری ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچېری موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو. نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نشي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صداغه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار دا سیده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمیر تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونه کاوري ورځې ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسیمه کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاور پسیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغتر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور پسیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کولی شي تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړي، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزه وي. نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای کورج موږ به هلته ورځو او خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریک وو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امیدولایم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هرچې ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواخ ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالیری ساته جوړ کی فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خو دغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټوله شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاکبری د کارخانه دی پودر دی معامله د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاکه غ اولاد له چلو کیر. نو د دې د څو کړه بنجزونه جذب دا غجم پر ولګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی وروره که خانه هم بد کی کچاکبر هم رک او نو رام ول سره جوړوره مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال وروره ګر دا مولست افغانستان د ورستړي دی اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسی د ازادي رادیو کارکونکو شش شولس په خیر نور دا پیغام کشیر کنه خو ډیر بشي لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت ده خواست از مرگوشتان دیش ده لاری را خلاص کی دیر لسخت ستون سر مخامخی و دیر در پا در سیوی و دیر خاک پا سر سیوی ورور یو نارا نتوه کبری نتوه کستا ورور از مرگتی ده تدیب خبری ده که دیر منا نوی ورور جان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اول سلامونه او نیکی هیلی احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه کومې څخه وایم. نو هیله ده چې زما دا پیغام به تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي. هغه مې په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټولیکي دسکري باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي. پر لیکي تذکرې راجستر شي، لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه. هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکسې تبدیل کړه زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه دوه سوه چاپه کړه او که دا وکړه سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښکه وسی شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول ورځې ته پنده وختم په خیر الحمدلله مانه ملغمان څخه موږ د یو تر ورځې چې نصر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر کښه وای دا څنګه څلور وای څو کالې تر وکړې پاتم د پاره څه معلومات نه مته دې په داسې نه راځنګ وای څه پیر وا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی څه پیر وو اته څه پیر دوا نه شپه وو اته بس تختې پامن
د نادرکې اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 2 5 2 5 او بل شمیره ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 14 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو په صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نادر کښوې دې هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغه شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ 5 5 4 بل شمار ایم ټی ان دا 0 و 7 58 903 904 رسته روشن نمبر وایم 0 و 7 96 شپږ 5 4 5 8 ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه در کښوې دي شمارې رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ 8 شپږ 5 5 4 0 و 7 58 903 904 0 و 7 96 شپږ 8 4 8 5 8 0 و 7 افغان نمبر دی 0 و 7 94 94 91 په دې هیله وروره کچې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې بتاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خپرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم: 0-2-6-18-41. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فرا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمېره ده: 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
ده آزادی ملمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړ کړه او اوس په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خورم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې په تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موموندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بالخصوص په دغې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف تلاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو وایي هڅه وو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چویسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پانتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغسې خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پانتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او وسن پیلان دی موږ د دې مشکل سره مواجه.
بلې، په نور نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغه په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوآوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي، په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید وسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه څه فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې یو غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک تزی او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلاتیان لري، د زدهکوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو در تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنۍ شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډېره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغېزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی دیده وشی او اغلط کافی ظرفیت لرو، په هواد که کافی دی تعلیمی بخش که متخصص استازان لرو او مخی غتکار شوه، و نوردیر مهمه اما پر نظر بانده مهمه مساله داده چه اغلط تقریبا دیرش میلیون خلق و سیگی، نو پا دیرش میلیون که تقریبا نمایی خزی تشکیلی وی که چیرتا اغلطا پا داخل که دا اپرچونیتی ورکن شی، پا داخل که دا دیتا دا زمینه مسایده شی چه اغلطا زدکری وکری دا بردیر بهتره وی. پا خارج که بلخصوصا بعض جگانی و بعض تعلیمی داره دیتا زمینه مسایده وی، خواه اغا خلق چه اغا بیا دی چولو دی وقتن و کپایت ورتا کپایت نکوی او بعض خلق چه اغا غواری مثال په تیپ کې چې ډیره یو مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت ده، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېده، عین تعلیمي نظام و، په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ داون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کیگی ده پورتا نکار ترسی، او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسۍ جوړوي، خپل بجټ لري او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، د کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لری پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي وي بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نسي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل تا سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه اغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاسو په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاو مشکلات وو. فقط استاد دا ادې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاو مقالې لیکلي دي، په لسهاو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرټي نه ده. اکسپرټي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې ویي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرټي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یې وښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آګاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخکې بې ادبي وکړله. چې دا پر روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز تر ډېره وخته پاتې کیږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي؟ بالاخره
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنیو هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دوی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بې د دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې وایي اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پاس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په موږ شکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشینه ورکړل شي، د دې کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي، خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم،
ډیر مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مور سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نمبیا جلکئی والے خپا دا وہ نمبیا جلکئی والے خپا دا سنا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نمبیا جلکئی والے خپا دا وہ نمبیا جلکئی والے خپا دا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نمبیا جلکئی والے خپا دا وہ نمبیا جلکئی والے خپا دا سنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نمبیا جلکئی والے خپا دا وہ نمبیا جلکئی والے خپا دا جلکی کور بغل اپنا کرم د جلکی کور بغل اپنا کرم د دروازه پسار گل کر لدینا او د دروازه پسار گل کر لدینا د جلکی کور بغل اپنا کرم د جلکی کور بغل اپنا کرم د دروازه پسار گل کر لدینا او د دروازه پسار گل کر لدینا سنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نمبیا جلکئی والے خپا دا او نمبیا جلکئی والے خپا دا گلاب چ ددونی مورا زوینا
دل کی مڑاو مڑاو استرگی دل کی مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوئی.